دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله چوال د کابل د حامد کرزی هوائی ډګر په ابی گیټ کې لزانمرګ بریډ د څه د پاسه څلور میاشتو تیرېدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د بریډ کوونکو ځانګړتیاوي راټولې کړي. بریډ کوونکو عبدالرحمن اللوګری نومید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قوله لیکي عبدالرحمن لبرید یورس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو بندیانو سره خوشې شو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 200 تنه ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو، خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. په کابل کې نن لسګونو خلکو د یو لاریون له لارې له امریکا د افغانانو د کنګل شویو شتمنیو د خلاصون او له نړیوالو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه. د یادونې ده چې امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په تړاو مخکې هم لاریونونه شوي، خو دا لومړی ځل و چې د لاریون کوونکو له خوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه هم مطرح شوه. د افغانستان د غالیو د تولید او صادرونکو ټولنه وایي په دغه هیواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته غالۍ د هوایی دهلیزونو له لارې بهر ته نه دي صادر شوي. د دې ټولنې مشر نور احمد نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې موده کې افغاني غالۍ یوازې د پاکستان له لارې نورو هیوادونو ته صادر شوي چې افغان صادرونکو ته یې چندان ګټه نه ده کړې. نوموړی وایي که څه هم د بیکارۍ له وجې ډېرو خلکو د غالۍ اوبدلو ته مخه کړې ده او د پخوا په پرتله د غالیو تولید 40% زیات شوی، خو په خبره د هوایی دهلیزونو له لارې نه صادرېږي. د نوري په وینا پخوا به د افغانستان غالۍ د هوایی دهلیزونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، چین، استرالیا، روسیا او ډېرو نورو اروپایي هیوادونو ته لېږدول کېدې، خو دا صادرات اوس درېدلې دي. نوموړی وایي طالب چارواکو څو ځلې له دوی سره ژمنه وکړه چې دا ستونزه به حل کوي، خو په خبره تر اوسه ستونزه پر ځای ده. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برېښنا صادروي د وارداتي برېښنا موافقه یو کال نور هم تمدید شوه. د دې شرکت ویان حکمت الله مایواندي وایي له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره چې دوی ورڅخه وارداتي برېښنا واردوي د 2002 زیږدیز کال تر پایه پورې د وارداتي برېښنا موافقه لاسلیک شوې ده. د مایواندي په وینا د لاسلیک شویو تړونونو ټول ارزښت 260 میلیونه ډالر دی او دغه موافقو په پایله کې ترلاسه شوی برېښنا به پر شپږش ولایتونو وویشل شي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د کالراډو په ایالت کې چارواکي وایي په دې ایالت کې اور چې په ځنګلونو کې لګېدلی تقریبا زر کورونه یې تباه کړي او لږ تر لږه 3 کسان بېدرکه شوي دي. په سیمه کې د پولیسو مشر ویلي چې اور د پنجشنبې په ورځ پیل شوی خو تر اوسه یې د لګېدو لامل نه دی معلوم. پولیس وایي د اور لګېدو د لامل د معلومولو لپاره پلټنې پیل شوي. ویل کېږي چې اور د کالراډو ایالت د ډینور او بولډر ښارونو ترمنځ تقریبا ټوله سیمه سوځولې. مسؤولین وایي چې ورکو شوو کسانو پسې لټون پیل شوی، خو دا چې د خلکو کورونه د خاورو خزلو لاندې پټ دي ښایي د دې کسانو پیدا کېدل به لا ډېر ګران شي. او بله دا چې په سیمه کې تقریبا 40 سانتي متره واورې هم د لټونکو کار پیچلی کړی. د اسرائیلو جنگی الوتکو تیره ورځ په غزه ترنګه کې د یاغینو مرکزونه په نښه کړل. پوځي او امنیتي سرچینو ویلي دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې له غزې څو راکټونه وتوغول شول. په دې اړه زما همکار نور تفصیل راکوي.
د اسرائیل پوځ نن په یو کوچ کې د دې چې وروسته راغله هغه تر کلکولا چې ما د سخت بریدو په هغه ټولو او وایي چې وشول چې وسلوالو له غزې ترنګه باندې دبر نو څه کوي
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د دواړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند اعلامیو له مخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې له مخې چې درې لسیزې مخکې یې لاسلیک کړی دی له یو بل سره شریک کړل. په 1947 زیږدیز کال د برېټانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر لانجمنی سیمې پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون د شپږ سوه اتریش هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند ډیپلومات ته وسپاره. په دې ډله کې 1500 هغه کم نیونکي دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. د جنوبي افریقا په کیپ ټاون کې د پارلمان په ودانۍ کې اور لګېدلی. اور وژونکو څو ساعتونه وخت واخیست چې اور کنټرول کړي. د فواید عامې او زیربینا وزیر پیټرشا ډیلیل خبریالانو ته وویل چې اور د ملي شورا خونې ته زیان رسولی. د ټاپیانو په اړه سمدستي راپور نه دی ورکړل شوی. لومړني معلومات ښیي چې اور په یو دفتر کې لګېدلی خو عمل یې نه دی په ډاګه شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په موقع لومړی رپورټ ته د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې په تیر 2020 میلادي کال کې شاوخوا 1,050,000 افغان کډوال د ایران خپل وطن ته ستانه شوي دي. دا اداره وایي چې د دې شمیر سربیره په تیر کال کې شاوخوا 670,000 افغانان په کور دننه خپل مینو پریښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM په افغانستان کې سړیدونکو افغان کډوالو او په کور دننه د بیدای شو افغانانو په اړه راپور کې ویلي چې په تیر 2020 میلادي کال کې له ایران او پاکستان څخه د تیر نومبر د میاشتې تر وروستیو شاوخوا 1,050,000 افغان کډوال چې اکثریت یې په دغه هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لرل خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM وایي چې دغه شمېر یوازې 9,130 تنه له پاکستان او پاتې نور ټول له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. د مهاجرت نړیوالې داري اي او ام راپور لمخي دغه شمیر سربېره د جنگ جګړو او طبيبي خل عمل هم د تیر میلادي کال له پیل څخه تر نومبر تر اوسه پورې نږدې 600,000 افغانان دنه په هیواد کې خپل مينو څخه نور سیمو ته کډه کول ته اړ شوي دي. د شمیر افغانان په داسې حال کې له ګاونډي هیوادو څخه وطن ته ستانه شوي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لیک کمشنري یو ایل ایچ سی آر د راپور لمخي په روسي مشکې له افغانستان څخه ایران ته په غیر قانوني ډول د ټولو افغانانو شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی. خو د مهاجرینو سړيونکو چارو د وزارت سلی په خوانی سلاکار عبدالباسط انصاری وایي چې اکثر شپېری دي چې د سلیډونکو کورونې او بيزېشو په اړه ورکول کیږي تخمینی شمېرې دي. خاغلی انصاری امریکاغه غشتن راډیو ته ویل چې د مهاجرینو او سلیډونکو چارو وزارت د شمېر لمخې اوس مال په مختلفو ولایتونو کې 1,300,000 بيزېشو کسان ژوند کوي. خاغلی انصاری ویل چې د سلیډونکو او هم په کور دننه د بيزېشو په اړه دقیق ارقام لا تر اوسه نشته دي.
یقینا چې تاګه وراته د ایران او افغانستان یا هغه زمونږ هوادوال چې د افغانستان نه زی ایران ته او د ایران راځي بیرته افغانستان ته دا تاګ وراتک معمولی خبره ده چې مونږ په تیر کلونو کې هم شاهد دغه مسله یو چې زمونږ هوادوال تاګ وراتک لرل. اوس هم دغه برنامه جریان لري او زمونږ هوادوال یوازې ایران ته نه بلکې پاکستان ته هم تاګ وراتک لري.
عبدالباسط انصاری په دې باور دی چې افغانستان څخه ګوندې هوادو ته د افغانانو تللو یو ویل دنه په هواد کې اقتصادي سوز دي. د ماجرینو سړيونکو چارو د وزارت د رسنیو د پخوانی سلاکار د وینا له مخې کډړیواله ټولنه دنه په افغانستان کې افغانان سره مرستې وکړي ورسره به دغه هیواد څخه مهاجرتونه هم کم شي. افغانستان ته ستانه شي او بیرته شي افغانان وایي چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او د ژوند د تیرولو لپاره د کار کولو امکانات ورته نه دي برابر شوي. خو د مهاجرینو او سړيونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې دغه وزارت له لارې 200,000 بیرته شو کورنیو سره د خوراکي توکو لباس او د نقدو پیسو مرستې شوې دي او دا لړۍ لا روانه ده.
په راتلونکو کې هم زمونږ پلان او برنامه هم دا ده چې د کډوالو ستونزو ته په کتو سره همغه ډول د دوی سره مرستې کیږي چې کوم شي ته د دوی ضرورت وي او کوم شي ته د دوی اړتیا لري باید هغه ډول مرسته د دوی سره وشي. اوس هم زمونږ زیاته توجه په دې باندې ده چې نقدي مرستې ډېری وشي ځکه هر سړی په خپل اړتیا او په خپل خپ ويږي چې په خپل خپل اړتیا وي پوره کړي. نو زیات کوشش زمونږ په همدې باندې چې د دوی سره نقدي مرستې وشي.
خاغلی حقانی ویل چې د مهاجرینو او سړيونکو چارو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم بې ځای شو کورنۍ سره د مرستو پر مهال هغوی ته دغه پیسې ورکړي تر څو کورنۍ په خپله پرېکړه وکړي چې کوم شي ته اړتیا لري او ځانونو ته د اړتیا وړ مواد برابر کړي.
دا امریکا غږ دا آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. دا امریکا غږ دا آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور په اساس د افغانستان په ځینو برخو کې کورنۍ د فقر او غربت له کبله خپل وړې کمسنې لونې خرڅوي او یای د پیسو په بدل کې په کم عمر کې ودی. په دې راپور کې هم د سیزن کورنۍ د غړو سره مرکه شوې دي چې زیبا خادمه حال راکړي.
په افغانستان کې زیاتره بې ځای شوی خلک د مجبوري ورځې چې ملکي د بیوزلۍ کاندې تور روان دي دغه سي اقدامات کوي. په دې سیمه کې د تنقیو پیغلو د ودولو بندوبست مروج دي. د زوم کورنۍ پیسې ورکوي چې انجلې خپل شي، مګر معمولا هغه ماشوم انجلې تر 15 کلنۍ پورې د خپل مو او پلار سره وسیږي. خو په زیاتره بیوزلو خلکو کې چې حتی د اولاد نس نشي مرولې، ځینې خپل ډېر وړلور پریږدي چې هغه آینده زومي بوزي او حتی دا هڅه هم کوي چې خپل ځامن خرڅ. عزیز ګل په دغه ټولنې کې چې نارینه پکې واکدار دي معمولا مقاومت کوي.
غذا هیچ نداشتیم، به خانه خوشوهرم سر صدا کردن که غذا بیاد، دختر بچه از گشنگی میمره. یک چند وقت به ما غذا آدم داده بیارده. من به شوهرم گفتم که غذا را از کجا میاری، چی کار داره؟ گفته که من دختر به شوهر دادم و غذا میارم به خانه. من به سر صدا شدم، جنجال کردم، قلبم بگیرفته میمردم که من دختر مخورد نمتیم به شوهر. بس و به مردم خبر دادم که من دختر منمتیم، شوهرم رو خورد بگیرفته فرار کرده که من یکی رو بفروختم شیشته دیگه نجات بیا فاز گشنی.
عزیز ګولی په داسې حال کې دا خبرې وکړي چې قندی ترسنګ ولاړه و. میړی ورته وویل یوای خرڅ کړه چې نور ژوندې پاتې شي، کنه نو ټول به عمرې. عزیز ګولی خپل ورور او د کلی سپینګیری غون کړی دي چې هغه زر ډالر یې چې میړه اخیستی دي او دا دومره پیسې نه لري، د دې په کومک هغه ته بیرته ورکړي او د خپل لور طلاق واخلي. دا غی میره له دی ویره تختیدل ده چې ممکن عزیز ګل مقامات ته عرض کی.
به حال دیگه گشنگی او دی شی باشه نباشه، به یک طرف قرض مردکه، به یک طرف کی دختر از ما بگیره، شما چی احساس میکنید؟ ما کی میگم که دیگه به ما زوند خوب نیه. من به خاطر یک لک و یک نیم لک مردک، 50,000 مردکه که دختر زوند از ما بگیره ببر به جای قرض خود، پس به ما زوند خوب نیه. ایش کس ایت شخص پیدا نمشه که ماره چنگ زی نجات گیه.
همدغه راز په همدې ځای کې د دې کمپ یو بل برخه کې حامد عبدالله د سلورو بچیانو پلار هم ځکه خپل وړې نجونې د واده لپاره خرڅولې چې پیسې واخلي او د خپل ډېرې سخت ناروغي امیدوار مېرمنې علاج وکړي چې 15 اولاد په نس کړي. دای نشي کولای چې هغه پیسې ادا کړي چې د خپل خزه د علاج لپاره قرض کړي دي. درې کاله مخکې د خپل مشر لور هوشران په سر چې اوس او وکلان ده او د واده سن اتلس کلنی ده مخکې له مخکې یو ساندازه پیسې اخیستی دي. او کوم کورنۍ چې هوشران په پیسو اخیستې ده هغه هم انتظار ده چې د واده سن ته د انجلې د رسیدو نه مخکې ټوله تویانه ورکی انجلې خپل کور ته بوزي. مګر سرنګ چې عبد الله سم د سی پیسو ته ارتیا لري، کوشش کوي چې خپل دوی ملور شپږ کلن نازیا په $300 چاته په نامه کې
دا خرڅ کړه په حق د دغه شجې د دوا وسته دې دنیا خو بالا هغه سړی په بادغس کې د نیره استوینه د کې بل لور لرمه بل لور خرڅومه خپل دولو جو د ناچاری او د مرزیه چې د مدته دا مشکل و چې مرزان لرم دلته دا قدر نه لري چې وی خو ما یا په خاکه یا دې کې یا و دا کوم د دوا او د جوړډي د حالات لږ د حالات ناچاری خرڅوم چې نن ماته سړی پیدا سي په شل زر په زور کو په ډیر زره ورکو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره خلک د ولګي له سخت ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سږ ژمي په افغانستان کې 30 میلیونه خلک چې د افغانستان د ټول نفوس 55% کېږي د سخت لوګي او 9 میلیونه افغانان د قحط سره مخ دي. تفصیلي په رپورټ کې اورئ.
د ژمی پر اتللو سره د 15 کوچنیانو مور راضیه ده کافی خوراکي مواد نه درلودل له عمله د خپل ژوند په اړه اندېښمنه ده. د بامیان ولایت اوسیدونکو راضیه په هغه پاڼو او لرګو چې هغه راټولوي سره خپل کور ګرم ساتي.
کاروبار شوهر مایل نیه دیگه.
زما میره کار نلری، هر ورځ هغه د کار لپاره مارکیټ ته ځي، هغه د خلکو د وریجو او ورو بوجه وړي، ځینې ورځ هغه سل افغانۍ ګټي، نور ورځ هیڅ پیسې نه ګټي، هیڅ کار هم نشته.
مخکې له هغه چې طالبانو په اګست کې د لویدیز لملاتړ څخه برخمن حکومت راو پرځولو، د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر باندنو یو مرستو تکیه و. خدا چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړنو په اړه شکمنه وه، د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو پر ځینې مشرانو بندیزونو ته دوام ورکړو. لبل خو له افغانستان سره نړیوال مرستې هم بندې شوې. دې کار د افغانانو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی.
ژمی تل سخت وي، یقینا دلته زما د میړه لپاره هیڅ کار نشته. دا ژمی د پخوانیو هغو په پرتله سخت دی، هیڅ شی نشته.
دا یوازې راضیه نه ده چې له دغه ډول حالت سره مخ ده. وچکالی ځپلی افغانستان کې چې پیسې کمې شوې، دغه ډول پیسې په زیاتېدونکې توګه په امیدو دي. 55 کلنه کوبرا چې د یوې خونې لرونکې کور کې د خپلې کورنۍ د اتو او نورو غړو سره یو ځای ژوند کوي، هم د کور د ګرمولو لپاره د سون د توکو او د خوراکي موادو له کمښت څخه ځورېږي.
زما ژوند لا ورده مخه د ستونزو ډک دی. اوس موږ یوازې د خوراک لپاره وریجې لرو، بس نور هیڅ نشته.
بامیان چې له افغانستان څخه د باندې د بودا مجسمو د درلودلو له امله مشهور دی، سر ژمی لري. نه یوازې دا چې په بامیانو کې د کار فرصتونه نشته، هغه وخت چې د طالبانو بریدونه اوج ته ورسېدل، دغه ولایت ته د بودا اوامر بند لیدو لپاره راتلونکي سیلانیان هم غیب شول.
زمستون کې په ژمي کې موږ معمولا له هټیوالو او نانوایانو څخه پور اخلو، او کله چې دوه یا درې میاشتې وروسته حالت بیرته سم شي، موږ دغه پور بیرته ورکوو.
په پرتریزه توګه د ژمي په خاموش موسم کې د موسوي روزانه آمدن له 150 افغانیو کمی.
خو اوس تغیرات راغلي، وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل، اوس هیڅ کار نشته دی. نرخونه لوړ شوي دي، خلک وطن پرېښی دی، او موږ هیڅ هم نه لرو.
طالبان په دوامدار توګه له امریکا څخه د افغانستان د میلیارډونو په ارزښت د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه کوي. خو تر دې مهاله د امریکا لخوا د دغو شتمنیو د آزادېدو او نه هم د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو کوم څرک لګي.
کورونا یو ساري مرستي او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمان او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سلطانیه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د کرونا وباله کبله له لګول شوو محدودیتونو سره سره د نوي 2023 میلادي کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې د اور لوبې او د خلکو پراخې راټولېدنې منع کړل شوې وو. د نړۍ په یو شمېر لویو ښارونو کې لکه لندن، پاریس، ټوکیو او کوالالمپور کې د کرونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون له امله اور لوبې ترسره نه شوې. خو بیا د نیویارک په څیر په ځینو ښارونو کې خلکو اور لوبې وکړې او په پراخو راټولېدونو سره د نوي کال پیل ولمانځه.
د نیویارک په ټایم سکوئر کې نوي کال په شاندارمو مراسمو سره ولمانځل شو. خلکو هیله درلوده چې په راتلونکي 12 میاشتو کې نړۍ د کورونا له شره خلاص شي. تیر کال دا مراسم د کورونا وایرس له وجې لغوه شوي وو، خو سږکال د نوي کال شپه نسبتا په خاصو مراسمو سره ولمانځل شو. اریک ادم د نیویارک نوی دیموکرات خاروال د نیوی کال المانزن له ګروسته د ټایم سکوئر په میدان کې د خپل دندې د پیل کولو د لوړی مراسم پر ځای کړ. همدارنګه د برازیل پر د جنورو کې په زرګونو خلکو د هیواد په یو مشهور ساحلي سیمه کې سره ټول شوي وو، او د 2022 کال پیل کې د لید 15 دقیقو اور لوبو په ترسره کولو سره په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځه.
اصلن د ویلو ور نه ده، دا کوبا کبانه ده. زه ډیره وړه ومه چې دلته راغلی ومه. برازیل د نوي کال د لمانځنې دپاره تر هر ځای ښکلی ځای دی، د میلو لپاره، د لمانځنو دپاره، د جشنونو دپاره. زه د نړۍ هر هیواد ته تللی یمه، خو داسې ځای ما ونه لید.
<3, 4, 5. تصفيق> لندنیانو هم د جمعې په ورځ سره کونو ته وتلی وو او د 2022 ایسوی کال راتګ په خوشحالۍ سره ولمانځه. په دوبی کې هم نوی کال د اورلوبو او نورو ځانګړو نندارو په ترسره کولو سره ولمانځل شو.
مونږ له دې ځایه ټولې نړۍ ته د نوي کال مبارکي ورکړه. زه ډېر خوشحاله یم دلته په اماراتو کې هوا ډېره ښه ده.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په عراق کې کردانو په اورلوبو نوی کال ولمانځه. زرګونه خلک په دې مناسبت په اربیل او سلیمانیه ښارونو کې راغونډ شوي وو. د شمالي کوریا په پلازمینه پینګیان کې هم خلکو د نوي کال لمانځنه وکړه او په ترڅ کې د 2022 میسوي کال راتګ ته خوشبيني څرګنده کړه. د پاکستان د کراچي په ښار کې هم خلکو د 2022 کال پایل په خوشحالۍ سره ولمانځه او هیله وکړه چې دا کال د کووډ 19 نه د خلاصون کال وي.
د 2022 کال ډیر وخت مو په کور کې تیر شو. د کووډ 19 له کبله موږ نه شو غوي کولای چې د باندې وګرځو او یا هم په سمه توګه درس وایو. د ژوند ډیر نور شیان هم تر اغیز لاندې راغلي وو. اوس چې د کووډ 19 پیښې کمې شوې دي نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کال کې بیرته خپل عادي ژوند ته مخه کړو.
پاس له دې نه چې په سویلي افریقا کې حکومت بندیزونه لري کړل، خلکو د جمعې په ورځ نوی کال په خاصو مراسمو سره ولمانځه. په داسې حال کې چې په ماسکاو کې د کورونا وایرس پیښې مخ په ډیریدلو دي، خو سره له دې ټولو ستونزو د ماسکاو اوسیدونکو د کرملین ماڼۍ مخې او د ماسکاو سیند تر څنګ د نوی کال جشن جوړ کړ. په داسې حال کې چې نړۍ د دوهم کال لپاره د کووډ 19 د اوبا سره لاس او ګریوان ده او اوس د اوماکرون په نامه نوی بڼې نړیوال یو ځل بیا له ګواښ سره مخامخ کړي. د نوی کال منځنۍ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې یا لغوه او یا هم په خاموشۍ سره ترسره شوي. رڼا دوراني غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو، هغه افغانان چې ترکیه ته مهاجر شوي، هغوی کې یو شمیر خلکو د شپنو عنعنوي کسب شروع کړی دی. خپل رمې لري او د همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي. په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ د کوردي خپرونې د راپور پښتو ژباړه ته.
په ترکیه کې د څارویو ساتنه او د رمو پالنه یو ګټور کار دی او افغانان چې په عنعنوي توګه د کوچیانو د ژوند او د شپنو د خاصیتونو سره بلدي، دوی په ترکیه کې هم خپل پخوانی دنده بیرته پیل کړې ده. د ترکیه د پایتخت انقره سره نږدې افغان شپانه په کار کې مصروف ښکاري چې یو هم پکې ذبیح الله افغان دی.
ما اینجا تقریبا 4 سال میشه د ترکیه اومدم، اینجا 1 سال میشه چپانی میکنم دیگه. میشه پاترونی منم خوب است، بوزه میچرونیم، 700 تا بوز از دو نفر هستیم، بوز میچرونیم.
په ترکیه کې د مشتو افغانانو د شمیرې په اړه کوم رسمي احصایه نشته، خو اټکل کیږي چې تقریبا 3,00,000 افغانان په ترکیه کې ژوند کوي چې زیاتره یې په افغانستان کې طالبان واکته له رسیدونه وروسته مهاجر شوي دي. وایي د رمو او څارویو ساتل سخت کار دی، خو هیله بښونکی هم دی.
امید ترکیه آمدم برای کارګری، به خاطر کې یک لقمه نون در پول جور کنه برم افغانستان، کار زندگی واسه خودم جور کنم. با اینکه مثلا سختی و زحمتگی اینجا اومدم، ولی اینجا مثلا خوبه، حقوقم همین 3000 میده، 3300 خوبه، بنده خود خدا رو شکر.
خویوبل افغان محمد رحمان په ترکیه کې د کاری شرایطونه راضی نه دی، وای کار ډیر دی او سہولت کم دی.
ما مجبور هستیم اینجا کار نکنیم، اگه نه مجبور نمی بودیم میرفتیم افغانستان. میرفتیم افغانستان دیگه با اینج باران میباره، اینج خیلی سخت است دیگه. به خاطر مثال میرم سرد است اینج، خیلی سرد است، خیلی دیگه شب اینج ما میایم اینج.
خونده طول و ستونز و سره سره پا ترکیه که میشت افغانان خپل وطن تا پنجده وقتونو که ده تگهیله نلری. پا تیره بیاشر طالبانو دو واقعنه پا وقت که داکار دیر سخت کاری.
اتصال
زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ
او د خبرونه په ورستی رپورت کې اورئ چې ننګرهار میشتي وي د مسجد په مسجد واکسینونه کمپاین پر ځای کور په کور د واکسین کول کمپاین تر سره شي نو اغیزمن دی دوی وي هم ځینو وګړو ته د کار زمينه برابر شي هم به سهولت او هم به ټول ماشومان ته واکسین ورسیږي ابو بکر علی زید په دې اړه لارننګار نه رپورت را لیکلی
روغتیا پالانو یو شمیر ننګرهاریان په جمعتونو کې د پولیو واکسینو د تطبیق پر ځای د کور په کور کمپاین تر سره کول غوښتنه کوي دوی وايي کور په کور کمپاین به نسبت نورو ډولونو ته اغیزمن یو زیات شمیر کمپاین به پکې واکسین شي د ننګرهار ولایت سیدونکو وایي نشي کېدل چې د جمعات په جمعات کمپاین کې ټول ماشومان واکسین شي د دوی په خبره خوندوی ته د ماشومان تاګ سړه هوا او یا د سرپرستاو نشتون چې جمعتون ته د ماشومان د سلو برخه کې مرسته وکړي ستونزې دي ابراهیم او پاچا چلس د ننګرهار د وطن اوسیدونکو دي
زما په نظر کور په کور کمپاین ډیر ښه ده ځکه ځینې ماشومان دي چې هغه نوی پیدا شوی هغه تن شراب اصله یا مثال د اوس دغه یخنی موسم کې کوګور هغه نوی ماشوم تن شراب اصله چې هغه ته جمعه تراولې نو چې کور په کور وشي هغه خلکو ته به د کار زمينه مر سره برابر شي بل هغه کوم نوی ماشومان چې پیدا شوی دی هغه ته به ما کور کې واکسین وشي ورته ښه ده
نو د دې واجنه چې کور په کور وشي هر یو ته به دا واکسین ورسیږي چې ځینې ماشومان جمعه ته کور نه انتخوانه نه پریوستل کیږي چې خطر ده یا غلو دی وژنه لارې کې غلې یخنې دی وژنه غلو دی وژنه کور په کور شوشي دا به ټول نه خوې ځکه چې اړیو ته به واکسین ورسیږي او دی واکسین څنګه ټچی هغه به تلاس
بل لور ته روغتیا پلان هم د جمعات په جمعات پر ځای کور په کور واکسینو کمپاین باندې ټینګار کوي خو وای د نه کولو یو جمعات په جمعات کمپاین هم خده روغتیا پاله هلی وای
که چرته پولیو کور په کور باندې وشي نو دا هم بهتره ده یو خو به کې افراد ته د کار زمينه برابر شي بل موږ په دې باندې مطمئن شو چې هر فرد د پولیو واکسین هر ماشوم ته د پولیو واکسین رسیدل لري
څومره د وړاندې د پولیو واکسینو له کمپاین وروسته د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس مولویت او رحمان فاتح امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال ورته د مشرانو له لوري د جمعات په جمعات پولیو واکسینو تطبیق امر شوی په خبرې پر اټلون کې هم څه ډول چې د مشرانو لارښوونه وینو هغه ډول به تر سره کړی
چې مسجد په مسجد د واکسینو د پولیو د کمپاین اجازه ورته ورکړي او عملاً تاسو کتل چې په ټول هیواد کې تر سره شو نو فل حال خو همدغه فالسی ده چې مسجد په مسجد او پاینده کې بنو د بشان حکومت موږ انتظار یو چې د مشران له طرفه څنګه حکم راځي کور په کور اجازه ورکړي یا نه
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لومړی ځل نومبر میاشت کې په ننګرهار کې پولیو واکسینو کمپاین تر سره شو
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ اټس اپ یو 1515 یا باندې واوري
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي چې پاتې ورته ده مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای ماشي